حقیقی شویتا سیز مجغل آزادی رادیو آبری افغان چارواکی له پاکستانه افغانستان ته د طالب مشانو د لیږې دوه راپور ردوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنګ کې برخه اخلي او نور د دوه ټول لوړ پوړي مسؤلین په پاکستان کې دي.
ولسي جرګه د وزیرانو د استعضا په قضیه کې د سترې محکمې مداخله غیر قانوني بولي، خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي
قضیه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالي اوسیدونکو په دې خوښتي چې خوراش امنیت لري، خود پرمختیایي چارو غوښتنه کوي.
دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس زیات شوی دی، نو کنی کوته ضرورت دی او دغه کنی کوته چې د دوا وځه په پورته وي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مهاجر افغانانو غواړي.
من غوښتنه له افغانانو څخه ده چې په هر ټولنه کې دوی ژوند کوي، دغه ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هېواد امن نظم ته ضرر ورسوي.
په شمالي ولایتونو کې کوچیان وایي سړې هوا د دوی څاروي مړه کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوريده شي، آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو د مشرتابه شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی ده. د هلمند والی حیات الله حیات آزادی رادیو ته ویل ممکن ځینې طالبان چې په جګړه کې بوختي تګ راتګ وکړي خو مشانه په پاکستان کې اوسي. د بلې خوا د ولسمشر مرستیال وایند وایي چې جګړه پراخه ده، خو د افغانستان هیڅ ځای ته د طالبانو د مشرتابه شورا نه ده انتقال شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په یو راپور کې ویلي و چې ممکن طالب مشران له 15 کلونو وروسته افغانستان ته تللي وي څو نیول شوي سیمې وساتي او دایمي حضور ته امکانات برابر کاندي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانک ځای وړاندې کوي.
په ارګ مانی کې د لوړپړو مقاماتو تر سرګندونو وروسته د هلمند والی هم د ولایت ته د طالبانو د شورا انتقال او د هغوی د مشرانو راتلل ردوي. د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قمندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنګ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیان ولسوالان دي، نور د دوه ټول لوړ پوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هغه ځای کې دوه دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کړي. ولې په شکل سره جدو لولپوری مسولین او یاد کوټې شورا د تنظیم انتقال شول.
په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د ریپورت لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال ریپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند کارګا دویمه او درېمه امنیتی حوزو ته هم ورسېدل او لنګدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتي روانې دي. اخو د ولسمشر مرستیال وایي اند وخان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړی وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولې دا شي دوی نه تخپل رهبری را انتقال کړي، دا شي دوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې، دا شي نقطه نه لري. دوی د تمویل، دوی د تجهیز، دوی د روزنې ځایونه معلوم، د دوی بهرني ملاتړ معلوم دي چې هملته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی د شوراګانې په نومونو دي، هلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، هملته دوی ته پیسې راټولېږي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څه لري، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبري شورا شپاړس منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قومندانانو ترمنځ د لانجو هواری مهمې دندې شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستاني چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د پاکستان سرحدي سرغړونې ناوړه عمل ګڼي او وایي چې افغانان به هیڅکله د پاکستان د دغو اقداماتو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورند د کرښې پر صفري نقطه د بیرغ په پورته کولو سره یو لړ پوځي مراسم ترسره کړي دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور وبري.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان به د ډیورند د فرضي کرخه د پیژندلو لپاره د پاکستان هڅو ته هیڅ کله هم تسلیم نشي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزی د شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دغه عمل سرحدي سرغړونه وګڼله، ویل چې افغانانو تل د خپل خاورې د ساتلو لپاره قرباني ورکړې او په راتلونکي کې هم دغه دفاع ته چمتو دي.
موږ د افغانانو د افغانستان د ولس د استازو په توګه د پاکستان دغه عمل تقبیه کوو او وایو چې دا یو نامناسب او شوم عمل ده، او افغانان به هیڅکله هم د خپل خاورې له یوې لیشت څخه تیر نشي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورن پر صفري نقطه د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د پاکستان بیرغ پورته کړی دی. د افغان چارواکو په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورن پر پوله سرغړونې کوي، بلکې په خاطر دې هم په ځینو سرحدي سیمو کې د تاسیساتو په جوړولو سره ورته سرغړونې کړي چې د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو سبب شوي او مالي او ځاني زیانونه یو تر بله رسولي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې حساسو مرحلو ته رسیدلې، د پاکستان دا ډول اقدامات کولی شي چې دغه اړیکې زیانمنې کړي.
وزارت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیش را در پیوان به تحرکات
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرخې د چمن په صفري نقطه کې د پاکستان لوري د نظامی تحرکاتو د بیرغ پورته کولو او ځنګړو مراسمو تر سره کولو په برخه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی، او دا یو نامناسبه او پرونکې او د دواړو لورو ترمنځ د شوو ژمنو خلاف عمل ګڼي.
دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان په دی وروستیو کې د ډیورن پر کرخه پرتو قبایلو ته ویلي چې افغانستان ته د تګ پر مهال پاسپورت او ویزه ولري. افغان حکومت قبایلو ته د پاکستان دغه سپارښتنه یوه اړخیزه او د قبایلو د تاریخي دودونو پر خلاف یوه هڅه بلل ده. د چارو پو سردار خان زدران وایي چې که افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو پر وړاندې یوه واحده پالیسي غوره نه کړي، دا سرغړونې به دوام وکړي او ناوړه پایلې به وزېږوي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسی جرګه وایي د وزیرانو د استیضاب په مسأله کې د سترې محکمې مداخله د قانون خلاف ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبه په ورځ یعنی پرون په عمومي غونډه کې وویل د وزیرانو د استیضاب موضوع که د سترې محکمې د دخالت د قضایی ارگان حقوقی ارزشتونه تر پشتونی لاندې راولی. لبلې خوا ځینې حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 29 ماده د وروستي بند مخې د وزیرانو د استیضاب په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. په دې اړه واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی لستر محکمې غواړي چې د وزیرانو د استیضاح په مسله کې له مداخله لاس واخلي او په دې برخه کې رامنځته شوی کړکیچ نور زیات نکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبه ورځې د عمومي جلسې مشري کول ویل ستره محکمه باید د وزیرانو د استیضاح په موضوع کې مداخله ونکړي تر څو په دې برخه کې رامنځته شوې ستونزه زیاته نشي.
د وزیرانو د استیضاح پروسه ستر محکمې ته لیږل په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د ستر محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. ستر محکمه باید ځان په دغه مسله کې داخل نه کړي او پرې نږدي چې دغه کړکیچ له دې ډیر شي.
ښاغلی ظاهر قدیر د وزیرانو استیضاح د ولسی جرګې قانوني حق وباله او زیاته کړه چې دا یوه سره کرښه ده او هیڅوک نشي کولی ورڅخه تیر شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې دوه اونۍ وړاندې شپاړس هغه وزیران چې د خپل انکشافي بودجې له 70% څخه کمه مصرف کړې وه استیضاح کړل چې اووه تنه د دغې جرګې له لورې سلبې صلاحیت شول. وروسته بیا ولسمشر غنی د وزیرانو د استیضاح او سلبې صلاحیت مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولېږله. له بل پلوه په سترې محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا به له وخته مخکې وي چې ستره محکمه دې پرې اړه خپل نظر شریک کړي، خو یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 92مې مادې د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیضاح په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. له ډلې کبیر انجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او د همدغه شرایط پر بنا قضایه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي، او که ولسی جرګې غړي وایي چې قضایه قوه صلاحیت نه لري نو فکر کوم چې هلته اشتباه کوي، باید دقیق دقت وکړي او دغه آخري بند د نوې مادې په نظر کې ونیسي. په دغه حالت کې مشکل له منځه ځي.
د اساسي قانون د 92مې مادې په وروستي بند کې داسې راغلي: په وزیر باندې د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او په پخو دلایلو ولاړه وي. خاغلی رنجبر وویل که د سترې محکمې پریکړه د دواړو لوریو د دلایلو په نظر کې نیولو سره شفاف وي هیڅ ستونزه نه لري. دی وایي که چیرې ستره محکمه پرته له دې چې دلایل په نظر کې ونیسي او پریکړه وکړي نو کړکیچ به له دې هم ډیر کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ساعت 8:00 او 40 دقیقې شوې. په یاد لرئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې ځینو راپورونو کې ویل شوي ول چې د طالبانو مشران له پاکستانه افغانستان ته انتقال شوي، خو افغان چارواکي نه مني. دا مسله بېله ده چې دوی واقعا انتقال شوي او که نه دي انتقال شوي، لیکن زموږ پوښتنه دا ده چې که د طالبانو مشران له پاکستانه افغانستان ته انتقال شي، ځینې خلک وایي چې په طالبانو به د پاکستان نفوذ کم شي او ممکن افغان طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. ستاسو په نظر د طالبانو انتقال، د طالبانو البته د مشرانو انتقال څه اغیز لرلی شي؟ ګټورې بولی او که نه بولی؟ هیله ده چې په دې اړه به نظر څرګند کړئ. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له بلغاریا خبریدونکي صوفیا ګلوب ویبپاڼې په یوه لیکنه کې په دې هیواد کې د هغه کډوالو چې ډېرې افغانان دي او د پولیسو ترمنځ په وروستیو شخړو یو رپورټ خپور کړی، وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډانیل میتوف د کډوالو د کړکیچ په اړه بلغاریا کې د افغان شرزافیر احمد صدیق دلیر سره خبرې کړې. خبرونه د کډوالو د نړیوال سازمان د رپورټونو په حواله وایي د اروپا په تکل وتلي هغه کډوال چې دا مهال په بلغاریا کې پاتې دي یوه لویه برخه یې افغانان دي، او د هغه کسانو چې د پنجشنبې په ورځ د هرمنلی په کمپ کې له پولیس سره په خوډب کې ښکېل وو هم ډېره برخه افغانان دي. ویبپاڼه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې وایي په هرمنلی کمپ کې چې د کډوالو د موقتي استوګنې لپاره جوړ شوی، ټول اقدامات د پناه غوښتونکو اساسي حقونو ته په پام شوي. نوموړي زیاته کړې هغوی چې په وروستیو بلواګانو کې سرغړاوي او تاوتریخوالی کړی د بلغاریا اړوند ادارې به یې قضیې څېړي. خبرونه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي میتوف له خولې زیاتوي چې هیواد یې د هرمنلی د کډوالو په موقتي کم کې د شرایطو د ښه کېدو ټولې هڅې کوي. نوموړي له افغان شرزافیر غوښتي چې د هغه کسانو په پېژندنه کې دې ورسره فعاله مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته یې سول یقیني شوي، او هغوی ته دې د سفر د اسنادو د ورکولو بهیر چټک کړي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې د هرمنلی کمپ پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغېزې نه کوي. برایت بارت خبرونه بیا یو بل موضوع چیرلې وای د افغان چارواکو خبرداري ته د امریکایي چارواکو نه پاملرنه خای په باګرام پوزي اډه کې د ورستۍ خونړې چاودنې سبب شوی. د خبرونه په وینا د نومبر د 12 منټې له هغه خونړې حمله مخکې چې د باګرام په پوزي اډه کې د نن یې دوه امریکایي سرتیری او د هغه دوه قراردادیان ووژل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لک تر لګد وسلې امریکایانو ته خبرداري ورکړی و چې د پوزي اډه کې د یو برید احتمال شته او د دې اړې ځایي کارکونکي په پلان کې لاس لري. په دې برید کې شپاړس نور امریکایان ټپین شوي وو. پرونه زیاتوي افغان امنیتي چارواکو څو ځله امریکایانو ته ویلي وو چې د دوی د ځایي کارکونکو په اړه څېړنې کوي او له دوی یې د معلوماتو غوښتنه کړې وه، خو امریکایانو دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه و ورکړی. برایت بارت خبرونه وایي پر باګرام پوزي اډه مخکې هم بریدونه شوي، خو دا لومړی داسې برید و چې پکې بریدګر د دې پوزي اډې دننه برید ترسره کړ. خبرونه زیاتوي دا د دې څرګندونه کوي چې په دې پوځي اډه کې د کارګرانو د استخدام په برخه کې د امریکایانو د تحقیقاتو پروسه دقیقه نه وه. خبرونه وړاندې ویل دي پیښې وروسته اوس امریکایي چارواکي چمتو شوي چې په دې پوځي اډه کې د ځایي کارګرو د ګمارنې په برخه کې له افغان امنیتي چارواکو سره سلا مشورې وکړي.
په مطبوعاتو کې کتنه کې د بلغاریا د مهاجرو موضوع هم یاد شوی و. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې باید له افغان کډوالو سره د هغې ګډې اعلامې پر اساس چلند وشي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلغاریا د صدراعظم وروستۍ څرګندونه چې ممکن ځینې افغان کډوال جبران بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ګډې اعلامې سرغړونه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان کډوالو له بلغاریایي پولیسو سره اخو ډب وکړ چې له عمله یې شپه بلغاري پولیس ژوبل شول. عبادالله حنانزی په دې اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د بلغاریا د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د ده نظر پوښتلی.
یو ګډ اعلامیه لاسلیک شوې چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره موږ د افغان کډوالو په اړه د هماغه اعلامې پر اساس برخورد کوو او چلند کوو. هر پریکړه چې کیږي هغه باید د هماغه اعلامې پر اساس باندې وي. کله چې دغه افغانان له افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي موږ که چېرې دوی افغانان وباسي موږ یې منلو ته چمتو نه یاستو، نو که هر پریکړه کیږي هغه باید یو تفاهم چوکاټ کې وي چې په دغه تفاهم همدغه ګډه اعلامیه ده چې مخکې لاسلیک شوې. نو طبعا چې په یو هیواد کې د نورو هیوادونو اتباع داسې د هغه عامه نظم ته د یو هیواد عامه نظم ته ضرر رسوي، هغه کوربه هیوادونه هم د خپلو قوانینو پر اساس باندې مکلف دي چې د هغوی په اړه حتمن خپل برخورد لري.
تاسو څومره لاسرسی لرئ دا ډول شرایطو کې چې هلته یا د افغانانو ته وکیل وټاکئ یا هم د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړئ؟
داسې مستقیما موږ هلته لاسرسی نه لرو دغه مسایلو ته. دغه مسایل له ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له لارې موږ تعقیبوو، ځکه د کډوالو اتشه نشته هلته چې موږ مستقیما له هغوی سره تماس کې شو او د کډوالو ستونزو ته هلته مستقیما رسېدنه وشي، او یا هم په کابل کې د دوی سفیران او دا
چارواکي موږ غواړو لږ سره خبرې کوو. یو بل پښتون چلته مترکیږي میاخیل سیب، هغه دا دي چې تبان دا ډول پیخي او دا ډول جنجالونه نه یوازې پر هغه کس چې دا ډول پیخي کوي پاغي باندې اغیز لري، په ټولو کډوالو باندې هم اغیز کولی شي او کنه؟
تبان دا خپل اغیز لري. موږ وختونه له افغانانو څخه دا ده چې په هر ټولنه کې دوی ژوند کوي، دا ټولنه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دا یو ته امن نظم ته ضرر ورسوي یا د نورو
کډوالو
پر ژوند باندې هغه
اغیز ولري. دا چې آیا د یاد کسان چې په دې ډول پیښو باندې تورن دي د بیرته راستنېدو په صورت کې دلته په افغانستان کې ترینه پوښتنې کیږي تر تحقیق لاندې نیول کیږي او که څنګه؟
ګورې کله چې یو هیواد غواړي چې افغان وباسي، درې هفتې وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د هغه ټول اسناد معلومات هغه په اړه د هغه نوم او لیست د افغان حکومت سره شریکوي. دا په دغه ګډه اعلامیه کې واضح شوي او په دې اړه اروپایي هیوادونو موږ سره هوکړه کړې چې درې اونۍ وړاندې به د دوی په اړه موږ معلومات تاسو سره شریکو. له هغه وروسته افغان حکومت هم خپل بررسي او څېړنه کوي. که چیرې واقعا دوی هلته واجد شرایط د پناهستلو نه، بیا د حکومت هم مکلف دی چې دغه اتباع که چیرې کوربه هیوادونه وباسي نو دا اتباع په خپله خاوره کې حکومت مکلف دی چې ویې مني.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو سره اوریده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار تر ټولو امن ولسوالي پنجوایی اوس د جنوب تر ټولو امن ولسوالي ګڼل کیږي او خلک وای په آرامۍ کې د ژوند چارې پر مخ بیایي. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له دولتي خدماتو اوس هم بې برخې دي. ځایي چارواکي وایي چې حکومتداري یې پیاوړې ده او د ولسوالۍ د امنیت په سمېدو کې د خلکو همکاري خورا ارزښتناکه ده. محمد صادق رشتینی له کندهار په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار پنجبای ولسوالۍ چې وخت د نیم افغانستان په کچه د طالبان مهم مرکزونه پکښې فعال وه او له دې ځایه تشکیلات او تجهیزات کول، اوس د کندهار په کچه تر ټولو بامنه ولسوالۍ ده او خلک یې په پوره آرامۍ کې ژوند کوي. د ولسوالۍ چارواکي او د ولسمشر استازی اجیا غلالۍ دستګیري وایي چې دلته د ډاډمن امنیت تر ټولو لوی لامل د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده.
مخالفینو د بد سلوک څخه او د زور او ظلم او پس کردار څخه د پستنج څخه د پولیسو او امنیتي قوې دوی ته امر راوستی، دوی د خپلو حکومت په ملاتړو په حمایت کې کلکه ودرېدله.
د پنجبایي اوسیدونکي هم خورا خوښ دي او پنجبایي د جنوب د تر ټولو ولایتونو او ولسوالیو په پرتله آرامه او د سولې په برخه کې یو نمونه یادوي. خو د پرمختیایي کارونو نشتون او کرهنې تنوع د لویې ستونزې یادوي.
او دلته استقاق چې پنجوایي ته ورکول کېږي هغه د پخوا په پیمانه دی. دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس زیات شوی دی، نو کنینکوته ضرورت دی او دغه کنینکوته چې د دواو زپورت ضرورت شته. دلته سړکان پاتې دي، بیا دمباره نیم جوړ شوي دي، نیم پاتې دي، نو دېته ضرورت شته چې د سړک پاتې دي جوړ شي چې د ټولو خلکو ضرورتونه راپسي.
زموږ زیرات اوس پاتې دي، کومه کشمیش چې کوم او ژوش چې کوم ریحان دي، د دنیا بازار ته نه ځي، په نه څه خرڅېږي.
کڅه هم د پنجوایي په گاونډي ولسوالۍ کې د طالبانو حرکتونه سته، خو خلک وایي چې د طالبانو په خوانی زورونو ته په کتو سره د دولت پروژه د ریجی اوارد چې خپل سیمې په خپل وساتي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوچیانو مشران وایي چې د واوري ورښت او رواني یخنۍ د دوی سلګونه څاروي ضایع کړي دي. په شمال زون کې د کوچیانو سراسري شورا غړي وایي چې سربیره پر دې چې د دوی څاروي له منځه تللي، په ګڼشمېر سیمو کې د دوی ماشومان او ښځې د چاک اوبو او صحي خدماتو ته هم لاس رسی نه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
په بلخ کې د کوچیانو مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی عزیز راډیو ته وویل چې د شدید واورې ورښت او یخنۍ له یوې اونۍ را په دېخوا 1500 مواشي په دې ولایت کې له منځه وړي او د حیوانات اولفه یعنې خواړه تر واورې لاندې شوي دي.
د وخت کمواله لکبله دا راپور به په راتلونکي خبرونه کې وړاندې شي. اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه لرو. لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې که د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته انتقال شي، نو د افغانستان پر وضعیت او سولې به تاثیر څه وي؟ څه فکر کوي چې اغیز به څه وي؟ یو شمېر کسان ممکن فکر وکړي چې کېدای شي د پاکستان نفوذ به پر طالبانو کم شي. که تاسو په دې اړه هر ډول نظر لري، اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د تصواتل شمېرې له لارې خپل نظر راوغاستوئ. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې شي. په جوزجان کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وژلي دي. د سرپل والی وایي وسلوالو طالبانو د انتحاري حملو د روزنې مرکزونه د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د عمومي کمپاین پر مهال په بامیان کې په تیرو اتو میاشتو کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د یو اتیا قضیو د ثبت خبره کیږي. د امریکا د جمهوری غشتون کې د امریکا د جمهوری ریاست د پخوانی کاندیدی هیلری کلینتن کمپاین ویلی چې په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینوی خوشبینه ده چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپیک د تیلو د تولید پر کمولو موافقه ته ورسیږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پیروشینکو ویلي چې په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوږه باید عامه وژنه وپیژندل شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زادران ادامه خواهد یافت. پاکستان از سالها به این سو با عنوان حامی طالبان مسلح و آنهایی که حملات مختلف را در افغانستان انجام میدهند دانسته می شود. گفته می شود که رهبری طالبان در پاکستان است که به شورای کویت معروف است و از همانجا در افغانستان فعالیت ها را رهبری و تنظیم می کند. حالا برخی آوازه های وجود دارد که شورای کویت به ولایت هلمند منتقل می شود. با آنکه والی هلمند این را رد می کند، اما وی تاکید دارد که رفت آمد طالبان مسلح و مقام های این گروه به این ولایت ادامه دارد. به باور شما منتقل شدن رهبری طالبان به هلمند چی تأثیر بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا دست پاکستان به این ترتیب از حمایت طالبان کوتاه خواهد شد؟ از این حالا تا ساعت 9:30 با همین موضوع در برنامه میکروفون شما با شما خواهیم بود.
بله، قدر من آوردون که لکه سنگه چه جاوید نعیمی در طول موضوع داده چه که د طالبان و مشان لپاکستان چخه افغانستان تا انتقال شین و تا اغیز به ولری. آیا لکه سنگه چه زینی وی ممکن پدی توگه به په طالبان و د پاکستان اغیز کم شی او په نتیجه که به طالبان سولی تا حاضر شی او که تاسو بل نظر لری؟ هله ده چه خپل نظر ده افغان بیسیم ده تصواتلش میری للاری راوسته وی. البته دیر آوریدون که ده لطف کرده دو دوی نظرون الولو منتها دیرو په خپل نظرونو کې ویلی دی چې مثلا او دوی انتقال شوی دی یا دوی نه دی انتقال شوی. البته اکثریت ده خبر رد کرده ده چه طالبان انتقال شوی نه دی. نو زموږ سوال اصلی ده نه ده، اصلی سوال ده ده چه که چرته انتقال شي نو ګټه شته او که نشته؟ د ټلیفون شمیرې دی 0 9 2 3 5 4 0 بل شمیرې ده 0 8 2 5 5 5.
بله، و اگر با انترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است، میتونین به آدرس ما radio.azadi زنگ بزنین. radio.azadi. حالا یک شنونده در خط تلفن منتظر هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله، شکر فراهی ام لفرا ولایت نه.
مهربانی کوي فراهی صاحب.
بله، دا چې اوس کم خبرون نشر شوی چې طالبان مشران افغانستان ته راغلي دي، زه دې ته په 2000 ګورم. یو دا چې تقریبا په افغانستان 15% طالبان په لاس کې دي، ممکن د کوټ شورا را نکل کړي وي. ابل هم دوی داسې دغه کوي چې د پاکستان له فشار څخه هم یو اندازه ځان ګوشه کې چې پاکستان د فشار څخه لیرې شي. د لمد عمر خان په وخت کې هم داسې وړاندیز شوی و چې باید افغانستان ته راشي، خو حالات خراب و. اوس ممکن افغانستان ته راغلی دي، او بلکې خطاب کې چې د سولې په باره کې هم یو لږ دغه وسي، ځکه د پاکستان له فشار څخه خلاص نو ما دغه وړاندیز.
صحیح، ډېره مننه. د 95% خاوره چې دی ویل په دې کې د ایران کړو. خیر، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
سلامت اوسئ.
صبح گرامی تم بخیر. مینه چې ویلایت گرامی سروان ته وینم. حیات عزیز،
سلامت
بخیر.
مننه
کوم. زما نوم قاری عبدالله ده، تخار ولایت شکمش ولسوالۍ نه تاسو ته تلیفون وکړم. خیر مې دادم تخلص کوله.
مهرباني صاحب.
سلامت باشین. عزیز دل ما قسمه کې بله شما و برهم دوستو مننه چې سره چې رادیو نهایت بزرگ و نازنین شما خبراتی که ما شنیدیم واقعا خبراتون قابل البته ستایش است.
سلامت
مهربانی
کنید.
سلامت با شما قسم عرض کنم از دوی دل که انتقال شرمان انتقالیت ها از کشورهای پاکستان البته در ولایت هلمند گزارشات را که شما نشر کردید، من فکر میکنم تا حدی طالبان را میتونه که از تحت تسلط پاکستان خارج کنه و فکر شخصی خودم البته با قسمی که من خودم شخصا نظر شخصی خودم نیست که ما اگر فکر شخصی خودم نیست نمیزه محترم که اگر طالبان از دولت از مثلا شورای کویته خود پاکستان با چی در افغانستان انتقال شد فکر میکنم روی استقلالیت پاکستان طالبان کدام اثری مثبتی نخواهد داشت، به خاطر از اینکه اگر در دو جا مثلا انتقال هم میشه یا باز هم در ولایت هلمند زیر اثری پاکستانی ها فعالیت میکنن زیر اثری پاکستانی ها فعالیت میکنن من فکر میکنم کدام اثری مثبتی را من در تغییر موضوع طالبان یا مثلا در تغییر مقصد طالبان چون از اصل یک چیز رونما میشه که مثلا در تغییر جغرافیا میشه که از خاک پاکستان به خاک افغانستان منتقل میشه لیکن تاثیرات مثبت رو روی فعالیت های از که ما بخوایم از روی شکر بکنیم مثلا در افغانستان ما چیزی را نمیبینم به خاطر از اینکه پیشتر را نمیبینم چرا که اگر از اونجا هم یا مثلا انتخاب شون دولت من بازم زیر اثر و زیر نظارت آیت های پاکستانی ها فعالیت میکنن اینا در فعالیت هایشان تغییر ما فکر نکنم بیارم به خاطر از اینکه اگر اکمالات هم میشن از اونجا میشن اگر مثلا برشان تحصیزات هم صورت میگیره اکمالات هم صورت میگیره فیصل هم جمع میشه برای مثلا از اونجا میشه یک چیزی دیگر از چشم دیدی خود خدمت شما عرض کنم جناب ساروان تمیدی حیات محترم که ما در یک مدرسه های پاکستان در مدرسه احسن العلوم در کراچی پاکستان که به رهبری مفتی درباره خانی داره میشد ما در اونجا تحصیل میکردیم درس میخوندیم در اونجا یکی از رهبرهای طالبان به نام مختومی عبدالسلام که وزیر فرهنگ طالبان بود در اونجا هر روز هر هفته در اونجا طالبان میتینگ داشت و گفته پنجابی ها البته جلسه داشتن در اونجا می آمدن ما در با عنوان شرمن از ما دعوت میشید ما در اونجا گاهی نگاهی تشریف می بردیم البته غیر رسمی ما در فعالیت های سیاسیشان نقش نداشتیم البته ما را با عنوان فشار در اونجا می بردن یا بزرگ یا برادری که به خاطر اینکه ما با عنوان شرمن در افغانستان در اونجا جمع باشیم یا مأمور رهبرایشان بیانیه می دادن رسمی در اونجا چنده جمع میشید رسمی در اونجا پول جمع میشید رسمی در اونجا پول برشان جمع میشید پیسه جمع میشید برشان اما تنخواه مقررشان به خاطر سازمان مجاهدین جهاد در افغانستان تحت همین عنوان برشان پیسه پول و چیزی که همونها لازم داشتن برای طالبان جمع آوری میشید این وقتی که از یک کشور یک قدر یک اکمالات یک مثلا از حتی ملت از کشور مردم عوام اونجا پیسه جمع کنند برشان تنخواه بتن اکمالات بتن مثلا گروه ها را ما فکر نکنم که با خاطر تغییر جغرافیا در روی پلا مقصد روی فعالیت های طالبان در افغانستان داشته باشه من شخصی کنم نظر شخصی خودی و برادر محترم کنم
سلامت حسی نه کور ودن سلامت حسی بل اوردون که لرود تلفون للاری بله میره بانی
بفرمایید سیم
بله سلام
و علیکم السلام
عبدالکریم رایلمان ته خبرې کوم ساتر په تماس کې
مهرباني کوي عبدالکریم صاحب
دا زه موږ په دې اکله باندې دا وایي چې موږ د طالبان دولت وینو دغه فعالیت زیات شوی هم د پروس کال راځي یعنی کوم طالبان چې دا خبره کوي دا د نسبتا کوچنۍ خبره جوړیږي ولې موږ یې وینو په دا علاقو کې تقریبا د هرات کندهار د سړک څخه یو کیلومتر دغه دولت نشي تللی نن په دالاس کاله باندې کلی دي دا خودلته یعنی غټه عمومي لار ده
بله
نور ایلمن خو ما سره په ټول ایلمن
دا سیده دا لکن پښتنه دا نه ده عبدالکریم صاحب پښتنه دا ده چې کچرته دوی را انتقال شوی وی هلمن ته راغلی وی نو اثر به څه وی فکر کوي چې د پاکستان له نفوذ به خلاص شي
اثر خدا دی اثر خو معلوم دی چې ګوره دوی طالبان اوس دغه پرچم باندې استقلالیت زیات کم ته نړیوالو ویل یا خلکو دا چې
خبری کولی هغه شاعت کړل او دا ثابت کړل چې اوس دی طالبان چې د وخت مختار او د مختاریت په دې خاطر مانی دا طالبان پر ځان باندې یقین کوي دا چې کینو وای څوک شاته دونه مشران په دونه وخت دی چې یعنی دې کې نصر ټولې نم یو را ټولې نم یو
دانه لام پر یو ځای باندې نه معلومه لیکن تاسو وای چې لټیر کال راځي لیکن د طالبانو وایند وای چې څو میاشتې کیږي چې دوی را انتقال شوی دي طالبانو وایند البته اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي مننه عبدالکریم صاحب بل اوریدونکو لپاره ځان معرفي کوي
په فرانسوي رادیو زديست
bale salam alaikum
wa alaikum assalam
مهرباني
بخیرسم
بخیر باشین صاحب مهرباني
بله برادر از ولایت بغلان عبدالله هستم از ولایت بغلان هم شما به تماس شدیم همی موضوعی که همی شورای طالبا با هلمند انتقال شده یا نشده شما این چیزش همی گفتین که چی تأثیری خواهد داشت آیا درست است یا نیست
بله.
درست و نادرستش انتقال شدنش الله اعلم خب اگه انتقال شده بسیار کار خوب است این ما خوشدارش هستیم به خاطر که امی طالبا کلامه طالبا امی همش کس اگر شورایش هست همه امی مردم افغانستان هست که در اوجه نشسته این که در خود افغانستان ما با مجاهدین دیگری یک جای شد و در ساحه باشه و طالبا امی را میخواهیم که یک ولایت دو ولایت را که مکمل یا سقوط بدهند هم امی کلانایش در امی ولایت ها جای میشه وقتی که جای داده شد او برادر پیشتر که من هیچ خیلی جای تاسف هستم از تخار که گفت داده بود که ولی وقت افغانستان هم به بازم از طرف آقصایی داره میشه این گفت از این برادر هم بلکل رد میکنم به این خاطر رد میکنم که امی صادق پدرهای ما شما میرفتن این پاکستان سلامی آورد ولی او را هیچ کس نفر آقصایی نفر امریکا نمیگو مستقیم امریکا استنگر میداد ولی در مقابل روس میجنگیدن ولی فعلا که هیچی یک چی که ثبوت نداره در این پیش طالبای افغانستان یک سرهای پاکستانی باشه باز مردم چیز میزنه که این مردمی افسوس به این ملت افغانستان همی طالبا همهش افغانیستن یک تا پاکستانی در مست افغانستان وجود نداره که طالبای پاکستانی در خود پاکستان موقعیت
یه مروزه خبرهایی که نشر میشه سید که شورشی ها میگن کشته شدن خارجی بود در بینشان پاکستانی بود از نزدشان اسناد پیدا شد یا گرفتار شدن پاکستانی بودن اینا یعنی کلش چی هست پس؟
بله من این طالب نیستم ولی در ساحه طالب هم موقعیت دارم خواهیم از من خبر دارم همینجا همین بسیار جنگ های بین نیروهای امنیتی و طالب ها شده من دیدیم شاید حال است من یک دانه پاکستانی وجود ندارم من میگم من خودم در منطقه ما آمدن نان دادیم چای دادیم برایش یک تبلیغات دولت هست یک تبلیغات همین نیروهای امنیتی است که مردم ها در چشمش خاک مندازه مردم فریب میتن این ما خوش هستیم ما هم کارش هستیم که بیا داخل افغانستان شورای خود بیارن از امی افغانستان هستن از امی کار خود تنظیم کنن که همی نامبدگی که هست که میگه این در پاکستان هست از پاکستان همی گم شو از این جایی دید
زنده باشید تشکر
سید سلامت و سید لیکن دوی دوانه ولی چی نو در دومره وقت چی حل تول نو سره لدی خوز پاکستان هم ویل چی حل تنشته و پل طالبان هم ویل چی حل تنشته لیکن دا خبری خود طوله بیا غلطی ثابت شوی که چرنگه پر حال بل اردون که
تنو بکر و یک چیز دگر هم سران سه پیش ازی که بریم به شنونده همیز که از تمام شنونده ها میخواییم که تبصری روی اظهارات دیگه شنونده نداشته باشن مستقیم نظر خود را بگوین شنونده ما بیشتر تلاش کردن تا با اظهارات یک شنونده دیگه تماس بگیرن نیوتر نکنین لطفا وقت ما را هم نگیرین
بله هر څوک دی خپل نظر سرګند کیار څوک بله. آزاد دی خپل نظر دی وازی سرګند دی بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
مهربانی شه
سلام علیکم
و علیکم السلام
احترامات چاروان صاحب ډیره خبرنامه منش په انتخاب کړی ده خوزی چی فکر کرد دا یو گیم دا دی پاکستان دی استخباراتو چه دا غی شایاتی پا خلکو کم را مختکره حتی غیر مستقیم دی تاسی تا رادیو مرسیدله او پا دش پورجو که دا دی استخبارات دی پاکستان اجنتان چه پا افغانستان کی دی او اسم زنگ و هی سر بس دی دو خی بازار گرم ده دا یو گیم دا دی پاکستان دی استخباراتو چه شاید یو چه طالبان به راغلی یو چه مشران به راجی و جیبه خدا دیر په ضرر دی افغانستان ده او په ضرر دی نظام دی افغانستان ده او
په zarar دي خلکو
یعنی تاسو وایئ چې کله طالبان مشن په پاکستان کې پاتې شي هغه په ګټه ده او کنه را انتقال شي افغانستان ته
په پاکستان کې پاتې شي خدای عقلا هغه د استخباراتو دی پاکستان به فشار لاندې دی نړیوالو یي او خلک به په دی پوي لکه د مونږه باز ناګاهانه وطنداران یا آگاه دی یا ناګاه یا غړي د استخباراتو دی د پاکستان یا ایجنټان دی یا نه پیږي عقلا دا دوه پوشي په چې مستقیما تاثیرات د پاکستان دی او دا ګیم د پاکستان ده او دا پاکستان غواړي چې ځان له فشار نه د نړۍ خلاص کی او دغسې یو مسله را شروع کړې ده چې اله انتقال کیږي او انتقال شوی دی یا ځیو یا راځي دا خو ټولو ته واضح ده او ټولو ته معلومه ده چې دا یو استخباراتی معامله ده او دا د استخباراتو جنگ ده او دا د آی اس آی مستقیما مسلې دي چې را جوړیي نو پته کې د ما هیله د مال وطندارانو نه او د خپل افغان ورونو نه داده هغه چوکی چې کاجنټان دی غو سره ځکار نه لرم هغه چوکی چې نه پیږي باید چې دومره فکر او منطق را پیدا کی چې دا لس کاله یا پنځه لس کاله استخبارات مستقیما د پاکستان دخیل و او دغه مشکلات جوړول کنن هلمند کی راځي کبل ولایت راځي بل ولایت راځي دا بیا یو ګیم یو معاملې د پاکستان ده نو دا پر سخت په ضرر د افغانستان ده او د افغانستان د خلکو په ضرر ده اقلا چې په پاکستان کې و پاکستان حکومت به لږ ذره فشار لاندې و خو اوس په پاکستان نړیوالو ته وایي چې ا د داخل ته تیری دي نور له ما نه خلاص دي ولی ما هغه جنرالان به یي ما هغه خلک به یي ما هغه مشورې به یي لا نورې به هم کیږي لا نورې به هم له دنه بزنظم و نظام د استخباراتو ټینګیږي
درست مننه سلامت و سیکر و در
شکر پیام های شنونده ها هم خیلی زیاد آمدن هر لحظه میرسه پیام های تازه بر ما تشکر میکنیم از او شنونده ها همه تا دقایق بعدی پیام ها را به خانش میگیریم یک شنونده دیگه از طریق تلفن هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربونی کنن سیب
خبری بود مهربانی
مال زعم الله سرباز د زابل ولایت خبري کومه
مهربانی کوي
ما نظر ده چې دا کم خبري فکر د رادیو د نشرات چې طالبان را انتقال شي افغانستان ته دا د پاکستاني جیم چې ځان د فشار د نړیوالو څخه خلاص کړي د امریکایانو څخه دا هیڅ څه مخ کې هغه د تیرو کومو قضیه را پرته کړه د ودانې ادام کړه د ایسویانو نو یو څوک چې ژلي هغه دوه دانې انتقال کړه په دې وجه چې ځان د امریکایانو د فشار څخه خلاص کړي که را انتقال شوي هم د افغانستان په زیان دي دا ځکه چې دوی د نړیوال د فشار څخه ځان خلاص شوي
سلامت وسه یو خبر باید وشي چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د طالبانو مقامات او همدارس د طالبانو ویاند ویل دي چې د طالبانو مشان پرستی څو میاشتو کې افغانستان او غالبا هلمند انتقال شوی دي یا تللې دي لیکن دغه راپورونه د افغانستان حکومت د هلمند والی تایید کړی نه دي نو دا خبر دی واضح وی چې یو خدا وای بل خدا وای بل اوریدونکو لرو انجینیر صاحب متی الله خروټی پیغام مو هم را رسیدلی دی خو نوبت را نو ور رسیدلی چې د ټلیفون لاري د سکایپ لاري را سره دی
مهرباني
بله سلام علیکم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته او قادر حبیب صاحب ته وړاندې کوم عرض کوم دا چې د طالبان او د مرکز انتقال هلمند ته کوم درد نه دوا کوي تر هغه پورې چې طالبان خپل ستراتیژي باندې تجدید نظر ونه کوي او ستراتیژي هغه اهداف چې ټاکلې دي هغه اهداف باندې تجدید نظر ونه کوي زه فکر کوم دا تاثیر نداري او دا د انتقال خبره چې ګویا انتقال شوی دا هغه مسایل پورې ارتباط لري چې مستقیم من کابلوف اعلان وکړي چې موږ حمایت کوو طالبانونه د داعش په مقابل کې دا استخباراتي لوبي دي مخکې اورور هم دا خبره وکړل دا فقط دا دی چې د افغانستان د خلکو د ملي اردو د پولیسو او د هغه کو مسله خو مفکوره د غور ته پیدا کی ګویا تشویش پیدا کی
بلرس
انتقال خام ده وسم به هر نقطه کې طالبان وجود لري فیزیکی وجود لري نو بنان انتقال څه مفهوم لري فقط او فقط انتقال هغه زمان دا تحصیل لري چې خپل استراتیجی کې دوی تغییر راولي او زمان چې تغییر راوست هغه بیا کدی افغانستان د ولس په ګټه او خخو کې به توان بیا به تشویش ور خبري
تشکر سلام
من نه
یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید سیب رادیو آزادی است بعد از اونها میریم به پیام ها
سلام علیکم نورالله د هلمند ولایت نه
مهربانی کوئ نورالله صاحب لطفا له رادیو لرې شئ یا ټیټه کړئ
تاسو اوریدونکو ته سلامونه
سلامت اوسئ
سروان صاحب زما نظر دا دی چې پاکستان وایي او د طالبانو ویان دا ادا کړی ده چې هلمند ته د طالبانو شورا یا طالبان کوم غړي راغلي دي دا په کلکه سره موږ د فکر نه کوم چې دا دی هلمند ته راغلي او یا دی دوی دلته په هلمند کې دغه وکړي.
بله صاحب کور ودان مننه هم دومره لنډ نظر دیو
یک شنونده سروان صاحب فکر میگم بسیار دیر منتظر ماندنم اینا رو میگیریم بعد از اون میریم پیام ها که پیام هم خیلی زیاد هست بفرمایید صاحب رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب سلام علیکم
کور دیو ودان رادیو لری شی و خبری وکی
سلامت خوشحال اوسئ موضوع فکر می نظر داده اول خو لساسو نه لکه ماغه کسان چې د طالبانو په طرفداري خبرې کوي تاسو
دغه سید موږ نه بند کړی ستاسو لیکن بندو خیر ځکه چې تاسو له موضوع وته تر اوسه مو دې چا په ټلیفون نه بند کړی اوس په پیغامونه ولولو.
بله عبدالصبور ساحل از تخار نوشته کرده که دفتر طالبان اگر داخل افغانستان بیای از هر نوع تهدید که درباره صلح از طرف پاکستان میشه محفوظ میمانه. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که این تمامش تبلیغات دولت افغانستان است، هیچ وقت طالبا مرکز خود را تغییر نمیدهند. محمد انور محزون از فاریاب نوشته کرده که بزرگای طالبا هیچ وقت به افغانستان نمیان چرا که اکمالات طالبان از طرف پاکستان است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که اگر شورای کویته به دستور طالبان افغان و دور از حمایت آیسای به افغانستان منتقل شود میتونه در پروسه صلح مؤثر واقع شود، اما گفتن پاکستان هیچ وقت طالبان را از دست نخواهد داد. سنا سادات هم از میدان وردک نوشته کرده که به هیچ صورت مرکز طالبان به افغانستان انتقال دادن نخواهد شد به خاطر که گفتن کمک های جهانی بر پاکستان بند خواهد شد. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که آمدن شورای طالبان از کویته به افغانستان یک کار مثبت در پروسه صلح است و گفتن بعد از او اثرگذاری حکومت پاکستان بالای طالبان کمتر خواهد شد. گلاب از ولایت هرات نوشته کرده که شورای طالبان تا زمانی که خارجی ها در افغانستان هستند به این کشور نمه. و عبدالحنان از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که برگشت دادن رهبری گروه طالبان از پاکستان به افغانستان زنگ خطر جدید به گوش رهبران حکومت و تمام مردم افغانستان است، باید که اینا طالبان را البته گفتن سرکوب شوند و متلاشی شوند.
عابد فرال بالا بلوک څخه وای وای شاید چې طالبان راغلی وي که چیرې راغلی وي دا به شکار شوي ځکه چې د پاکستان له اغیز څخه به خلاص شي. از رحمان له ننګرهار لیکلي وای د طالبانو انتقال او نه انتقال د افغانانو په ګټه نه دی، دوی که په هر ځای کې وي نو د افغانانو په ګټه نه دی. نادر له خوست لیکي وای دا خبره د طالبانو چې افغانستان ته راغلي دا د پاکستان یو فریب او دوکه ده، دوی غواړي چې نړیواله و افغانان وغولوي. نادیه میوند له زابل لیکي د طالبانو د ویان خبره ناسمه ده، دوی ملاتړي غواړي چې په دې خبره خلک وغولوي چې ګواکې د دوی نظامي کمیسون نور په ګاونډي هیواد کې نشته. محمد فهیم عجیب له میدان لیکي که د طالبانو مشان افغانستان ته راوستل شي هم جنگ به ادامه لري ځکه چې جنگ جبهه کوي. وفا نیازی له خوست لیکلي وای پاکستان په هر حالت کې له خپلو غلامانو نه ملاتړ کوي که دوی په افغانستان کې وي او یا هم له افغانستانه دی باندې. عبدالصبور لیکلي دی وای که د طالبانو مشران افغانستان ته انتقال هم شي دوی د کورنۍ غړي بیا هم په پاکستان کې ګراو دي. بل اوریدون که عبدالمتین مسروری لفاریاب لیکلی دی باید طالبانو مشان که دا پاکستان و افغانستان که دا پاکستان نه افغانستان تراغلی وی دا افغانستان پر جنگ به هیچ اغیز و نکری. تورجان لفرا ولایت څخه لیکلی دی چې د بکوا ولسوالۍ اوسیدون کری وای زما په نظر د طالبانو مشان د پاکستان له منګلو که خلاص شي نو دا ښه کار دی او ممکن په افغانستان کې صلح راشي. او سیلاب لسپین بولدک څخه لیکي وای که چیرې طالبان د پاکستان څخه راووزي نو طالبان به سولې ته حاضر شي ځکه چې که چیرې طالبان په پاکستان کې وي نو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او طالبان هم سولې ته نه پرېږدي.
تشکر از تمام شنونده هایی که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. سلامت باشین، لطف کردین و یکی دو شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید لشاجوی نه خبره کوم زابل ولایت. دا زموږ له نظره د طالبانو راتګ افغانستان ته یا د هلمند ته یا بلات ځای ته دا زموږ نظره یو مثبته خبره ده. د افغانستان پر کړکیچ باندې به انشاءالله د حل لاره جوړه شي، ځکه د افغانستان خپل خلک دي چې افغانستان ته راشي، افغانستان ته رانه کړ شي، د پاکستان که څنګه څه فشار یې له هغو څخه به لرې شي. دا زموږ له نظره د خدای ښه خبره ده.
ډېره مننه چې له نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
مهربانی
صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت حسین.
مهربانی.
متاسفانه چی ستاسی آواز متاسفانه واضح نده، خو خیر له موضوع هم لکه چی خارج خبری کوي. پر حال بل اوریدون که تباور شو و هیله ده چی آواز هم واضح وی. مهربانی
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلامت حسین. مهربانی.
جمعگل زیما در بادغیس ولی از سناری کنوالی.
مهربانی جمعگل صاحب.
دا خونه خامخا چی راغلی بی طالبان و دغت دا چی راغلی خونه دا دغت فار راغلی چی جزریه تا ادامه افتیم.
درست. سیده یعنی تصور تا خوش بینه نیست. بل اوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از شنونده قطع شده و یک شنونده دیگه فکر میکنم هستن در خط تلفن. بله بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
خبری وکی او تشجر. مهربانی کنین زهیر صاحب.
ما پیغام دا دې د طالبان په وړاندې دا چې دا دغه خارجان یو انسان دی.
پونه شوم چې خیر کړې شو ورډون کې پوښي وي، یعنی تاسو وایئ چې نه دی راغلی دا یو سیاست دی. د ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر
بفرمایئ صاحب.
سلام
علیکم. باشم آقای صدبان فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم. صدیقی صاحب فقط یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
سلام من خود بگویم پادر به نظر من این تبلیغات که راه انداخته شده توسط دوستای طالب بودم که شای طالب برای پاکستان میخوا یک نوع اون افکار از خانم آمد به این مطلوب بگیم که نا با بستر آیس آیس مربوط به پاکستان است در خود مایان افتی را میگیدن میخوا یعنید بدون بسیدن به این جاجه در درون خود اخل منطق ندار از نام تونستار برای توپستا دارم که شای طالب به هلمندی آیا نیروهای کماندوی افغانستان نبیده نار مورد حملات هایی قرار بوده نیروهای هوایی آمریکا نار مورد حملات هایی قرار نمیده. شما میبینین در گزارشات با هر نواد داشته میشید که زندان تروریستای طالب در هلمند مورد حمله قرار گرفت، شب خون زده شد و اینقدر افراد مکی